سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلار شو خبرونه د طالبانو ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړ چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړ شوې او نن سهار 2 بجې د ډول مسافرونکو موټر پر مخ پرنيسل شو. دغه لار د درنې واوري ورېدو او طوفان له کبله تیر جمعه د هر ډول وسایط پر مخ تړل شو. د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف اقشناس تندشمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه لار سهار 2 بجې د لوی او کوچني مسافرونکو موټر پر مخ پرنيسل شو. هغه وړاندې ویلو چې د دې لارې په بیلابیل ساحو کې د شګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په کابل کې له ډیر افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرالان سره د پاکستاني پولیسو په ناوړه چلن اعتراض وکړ. دا سازمان نن په ویلې کې ویلي چې هغه افغان خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې د روسه پاکستان ته تللي د بیلابیلو نا قانونه پالمول مخې نیول کیږي سورل کیږي او آن دی ویزو د نه لرلو په تور شړلو تاړ کیږي. د افغانستان د خبرالانو ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په پاپ رسمن سن دی ویلي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې لاغ ټولو سفارتونو چې د افغان خبرالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مختبیه د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست پیو هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو له کبله د بی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد تایر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوریبول سټالي سودونکو دي چې د یو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز ډبې د چاودنې له کبله د بی کورنۍ سرول غړي مړ شوې وو چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پوجمې کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت د دبی من منفجر کیږي او یم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغانستان میاشت ټولنه وای د زړه پوسري اخته تلستور ماشمنې د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روغتونونو ته معرفي کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خیداري پرونی یک شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه ماشمنو د درملنې لګښت افغانستان میاشت ټولنه لخوا ورکول کیږي. دغه ټولنه مخکې هم د زړه پوسري ځینې اخته ماشمن د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندلې وو. د زړه پوسري د اخته ماشمنو ترڅنګ لږونه نور ناروغان ماشمن هم هر کال جرمني ته لیکل کیږي چې الته د سولې کلی بنسټ یې درملنه کوي. د طالبانو د وقف وزارت وایي چې د دوی یو هیئت ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دیني البانو سره پر دیني علمي مسایلو او دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د طالبانو د وقف وزارت مرسل مولوی عزیز رحمان منصور د یو هیئت په مشرۍ پرون یک شنبه ترکیه ته ولاړ. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سفر د ترکیه دیني چارو ادارې په بلنه شوی. د ترکیه ځینې دیني البانو او چارواکو په افغانستان کې د خوځوینجونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. په نړیوال مسایلو کې بیا د ترکیه دفاع وزارت وایي چې د غیبت فصله ول زکون د سوریې په شمال کې د پوځي عملیات پر مهال د کوردستان د کارګرانو ګوند یا دوه دیش غړي وشړي. دغه وزارت پر ریاکشن بویل چې د عراق په شمال کې د ترکیه په پوځي عملیات کې د کوردستان د کارګرانو ګوند څلور غړي وشړ شي. په ترکیه کې د پی کی کی ګوند فعالیت منع شوه. بل ورته د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د سوریې په شمال کې په تیرو دوه ورځو کې د کوردانو په مشرۍ د زوکونو د ترکیه ملاتړ د برخمنو لورو ترمنځ خوړو د زیاتې دولې کپل له خوا و لور یو سباندې سل کسان وشلې دي. اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبرالانو څومره لوستن سره مخ کړی دي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستو ستونزې له هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت واړه د خپل رخصه شخصا شپږ میاشتې مکی سپلنام میکړی نوم می نه دراوت.
او پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالان وي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لږونه افغان خبريالان وژل شوي، ټپین شوي او بندیان شوي دي. د افغان خبريالانو د غیر ډلې په یو تفصیلي راپور کې ویل چې د طالبان حکومت پر خبريالانو او رسنیو ګڼ محدودیتونه لګولي او اندوی اطلاعاتو ته لاسرسي محروم کړی دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو خبريالانو فعالیتونو ته ژمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپورک.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2040 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 18 افغان خبريالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 نوي مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې له 1500 ډیر فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لونو لامل تړل سوي او 50 نوي رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبريالان، د رسنیو مسولین، د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبريالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسول د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړه. نه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو، هغه به سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. اذن وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبريال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیقي سوژې، د خبري اعلانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. نو د دې عمله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبريالانو په اړه بیا ادا کړي چې خبريالان د دوی د کار لامل نه بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسولین یې ردوي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبري کړي دي.
پر همدې موضوع را سره خبريال اغلی مزلفه کاکړ وصله شوه. سلامونه اغلی کاکړ، وخت په خیر ګرځوي چې افغان خبريالان څومره له سوس سره مخ دي؟ مهرباني اغلی کاکړ، زما وسته صبري. بله اغلی کاکړ سلامونه، مهرباني، په خیر. پر اغلی خبرونه مننه.
ډیره زیات مننه او زه ستاسو ژغوره ما سلامونه مې کله تاسو او درنو لیدونکو ته متاسفانه وایم په افغانستان کې د رسانی لپاره یو روشانه عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزت طالبان تر تک سره سم په افغانستان کې خبريالان د ډیرو زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزو مشکلات چې د امنیت مسله و چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدوده شوی ده، د ښځینه خبريالانو لپاره بندیزونه وضع سوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلوماتو نشتون او محدودیتونه مشکل راسو چیرته د رسانۍ تعریف ته د خپل رسانۍ یا هم خبریال په دې معنا دی چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید تر ټولو پر واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده شوی ده، د دې د ازادي سانسور شوی ده. خبريالان ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو ژغونه پورته کړي چې دی واقعي د ستونزو سره مخامخ کېږي. یو دا چې دی ته ځکه خطرات مخامخ کېږي، حتی د دې د هدفي وژلو باعث کېږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبريالان بندیس ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبريالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبريالان ارز ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه بلار سي چې دا ټول هغه مسائل وچ په دغه سو کالو کې خبري اعلان سره مواجه سول او بدبخت نه وایم چې دغه راکټ سیبي نه دی، بلکې لا هم نور د خبري اعلان په وړاندې محدودیتونه پر مخ ته ډېرې دودې بخصوص چې راسم د شبه خبري اعلان بندیزونه دې شزینه خبري اعلان چې دی هم یو د دې خاطر مثلا د ټولنې کلچر د دودونو له محدودیتونو سره مخ دی، بل خو د دې جنسیت په اساس د دې په وړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې د ښځو خبري اعلانو اواز
بله بله اوس هغه کاکر کې دغه خزینه خبري اعلانو د وضعیت تړاو چې هغه په ګاونډي هیوادونو کې د دغه وضعیت تړاو راته معلومات راکړي چې هغه هلته څومره ستونزې سره مخامخ کېدلی شي، هغه څومره هلته په تکلیف دي او تر څنګ نور ډېر شمېر محدودونه دي چې پر خبري اعلان باندې لګول شوي دي. لکه اطلاعاتو ته نه لاسرسی تخم اورد به څومره ټول د خبري اعلانو ژوند تریخ کړی دی.
متاسفانه وایم چې شزینه خبري اعلان چې په بخصوص په درېمو هیوادونو کې دي لکه مثلا پاکستان، ایران او ترکیه، دا هغه هیوادونه دي چې دی امنیت په کلي توګه نه لري. دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم دین څه کولای چې خپل اواز اوچت کړي، ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم همدغه امکانات سته. نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي. موږ وینو چې په دې هیوادونو کې اقتصادي ستونزې څومره ډېرې ده. بلې خوا څخه امنیتي ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو له خوا څخه د یزار وضعیت کیږي، دې ته ګواښو کول کیږي او دې هغه کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایطو کې وطن ته ستانه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي. نو دا هغه ستونزې دي چې نه خبري اعلانې په درې مو هیوادونو کې تیروي چې متاسفانه د زغملو وړ هم نه دي، خو حالات ډېر زیات سخت دي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډېر سي او او په ټولنه کې د خبري اعلان په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد شي، دغه محدودیتونه بندیزونه ووځي. نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رکن دی. نو کله چې دا چوپ پاتې شي او کله چې د معلوماتو خپرولو ته اجازه ونه لري، کله چې دوی ونه سي کولای حقایق بیان کړي، نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي. متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورسره خبره وي نه به هم خبريال حق لري.
bale manana وروسی کې اخلي کاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبر اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک به څه وي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کوم چې هم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دی یا هم د وطن څخه بهر دی د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي، ځکه چې په هیواد د نن باندې خبريالي یا هم د خبريالي مسلک مختوړل حقایق بیانول دا لکه د مارک سره چې ته لوبي کې او هغه چې هیواد څخه بهر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هیوادونو کې چې دی هغه هم د دغه ستونزو سره مخ دي. نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبینی موجوده نه، دغه خوشبینی چې وه هم هغه حاله منځه تللې ده.
ډېره زیاته مننه ژوندی څه وخت لري خبریاله مزلفه کړو چې موږ سره مرکه وکوله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستو پر مهال لري رسون سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبان د حکومت لپاره پرله پسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته په خپل وخت پاسپورتونه نه ترلاسه کولی شي. تفصیل پر راپور کې
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورتونو د اخیستلو پر مهال غړو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې پټم وی خو کمیشن کارانو ته د پیسو لور کړی پته څوک په وخت پاسپورت نشي ترلاسه کولای. د کندوز خار اوسیدونکو نعمت الله په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پاسپورت په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې کې سپنام میکړای نوم می نظر راوتلای او سخت مریضی لرم راغلی ما د فاتور ته عریضه می وړاندې کړی دا زم د دې چې اسناد طبي می برابر کړی دي. هیڅ څوک می غږ ناوري، هیڅ څوک اته موږ نه پریدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات د څوک چې واصل لري ورننوځي په قسم ځانته پاسپورت اخلي او کمیشن کاران شته دي. کمیشن کاران ته وای زر ډالره کم پورت زیاته کم راته وای چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
پاور تو وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخ پرېدو په شرط د ورته اندېخنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
یو غټ زنډ چې د کسان چې پاسپورت نشي د انتظار شي به شماري ده چې پاسپورت د کابل تاله تدیر وخت نشي. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورت لاسته راځي یا د پاسپورت چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما اسمه وخت کېږي د خپل کورودانې او بچیانو ته پاسپورت درخواست کړی دی خو ډېر وخت کېږي نه راوځي. مشکل پهې مشکل سره چې پاسپورټونه نشته که څنګه کمیشن کاران هم ډېر دي پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورتونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ایداوي مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست له ویان قاری عمری لوګری سره شریک کړي خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. خو نو موري د 2024 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورتونو د عادي ویش خبره کړې و او ویلي و چې په ورځنی ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. قاری لوګری د غراز د 2024 کال نومبر میاشتې له زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورت د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه چې له امله د پاسپورت اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي رادیو سره ادعا وکړي چې آن د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته د ډوټس لوبو په لوبلړۍ کې مات ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 26 نیټه پیل شوه چې لمړۍ سیالي مساوي شوه. دوه مې نن د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نور د جزئیات د بختر ساحل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ پیل شوې دویمه ټیسټ سیالي د دوه منډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمام شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په 2 نیټه د زیمبابوې په بلویا ښار کې پیل شوې وه، نن دوشنبه د جنوري په 6 نیټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ 2 سیالي وه. زیمبابوې د 75 ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړی و. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې، چې مخکښ منډه جوړوونکی راشد خان و 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 243 منډې وکړې، چې یاد لوبډلې ته سکندر رضا او ګریک ایروین نیمه سلیزی ووهلې، او د افغان توپ اچونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهنې د 2 پاڼۍ پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبیدونکي لوبغاړي عصمت عالم سلیزی ووهلې او 383 منډې وکړې. رحمت شاه 129 او عصمت عالم بیا په 100 منډه وسوځېد. افغان لوبډله په لومړۍ پاڼۍ کې له زیمبابوې څخه 6 منډه شاته وه، نو زیمبابوې ته د 288 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د 15 ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله، خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې اول لوبغاړي وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې څلورمه لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا وره ده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان 1-0 پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ
آزادی رادیو ته ورجوینیسی. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي واشنگټن هیله مند چې په غزه کې دوربن پر موافقه سلا وشي. انتونی بلینکن ویلي وعده غواړي په 2 کې چې وروسته د امریکا نوم ولسمشر لوړه کوي د موافقه نه شي. د اسرائیل او ماس ډلې تر منځ دوربن په ټینګه او د پاتې رغمل شوي پر خلاصون هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو اروپای ټولنه توندلاري ډله حماس یا تروریستي سازمان کړي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8 ناڅاپي حمله په غزه کې د جګړې د پیل سبب شو، چې لا هم روان نور تفصیل پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې لپاره تر رسیدو مخکې نهایی شي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر 6 سپینې ماڼۍ ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې واشنگټن غواړي تر 2 پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي. شغل بلینکن چې په وار وار په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړي، ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو مخکې هره دقیقه او هره ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ اروپایي ټولنه هم توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبې په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیاره ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 24 یرغمل سوي کسان خوشي کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیمې مذاکرې بیا پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 نه د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 2 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 45,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نومونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
رینجن په شونځي کې داول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو کولای شئ په ازادي راډیو انټرنیټ په azadiradio.com کې واورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پاکستان کې مشه افغان کډوال وایي چې د دغه باد امنیتي ځواکونو د کډوال پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې کشمیر کډوال بیرته افغانستان ته ډیبوت شو دي. ته د خبر ان هغه کسان چې قانوني استاد هم نه لري نیول کیږي. بلخو د طالبان حکومت هم وایي چې 450 افغان کډوال چې د پاکستان بندیان او د تورهم په دروازه کې تر خوشی کې دروست مسؤلین ته سپارل شوی دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کېدو یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې د دغه هواد امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړي او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د موکا هوټل کابل رستورانت څخه توګه کسان ویوړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخم د چیرته ویوړل. یو غټي ګاډي راغی توګه کسان ویوړل اوس برکاو کوم داسې کوڅه د کوڅه کوټ پکو ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې نه وای چې دا زنانه دا مردانا دا غونډه وړي. خو سمځم موږ پس روټ باندې دلته ولاړ هوټل ته نه ستلای چې وا بیرته بیا بیا را نشي. خو سپینځه شپه کسان دلته روټ باندې ولاړ.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونی کیری چه دا پولیسو للوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکل سیوی بی افغانی یا افغانی برگر یا دا خوڑو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسان هم بیولی چې د ویزه وخت یو ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زور سره پاړی کې کیم وای اوسې تورخم تر سوالي او ځینې لا هم تری تم دي.
مې برم د جای نامعلومه کې مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وای
دغه یو هفته کیږي بل نه وی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دغه دوه ورځې کېږي چې اته زنانه هم نیول کېږي د زمونږ خویندې هم نیول کېږي او ټول په نام د حاجي کمپ یو ځای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بله یوې ورځ یا دو ورځو نه افغانستان ته ډیپورټ کېږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کېږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لګواک سره مخ وځکه پاکستان ته کډوال شوی خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دوویشت یولس سلرویشت یوسل اتصال.